رانو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو په دې هیله چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنې له همدې شېبې د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي او د اف ام په 0.15 اوریدلی شي همدارنګه د انټرنیټ لالارې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لالارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده د معمول سره سم سهارنۍ خبرونه له نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید بدل واخلي یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي او د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پرون په هلمند کې وویل چې په شوراب کې به پر 215 تل کلی اردو د طالبانو د برید غچ واخلي تیر اونۍ د مارچ په لومړۍ وسلوالو طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی اردو پر اډې په برید کې درویش تنه ووژل او 14 نورې ټپیان کړل د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت عمومي قمندان سکاټ میلر پرون له نږدې د حالاتو د څېړلو لپاره هلمند ته ولاړ خغلی خالد ویل چې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر اتل قلی اردو د حملې اصلي پلان جوړونکي په یو لړ عملیاتو کې وشلې د ژمنه وکړه چې پر اتل قلی اردو د حملې موضوع به تر پایه تعقیب کړي
دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله
د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم ویلي چې د حملې د طرح ته وشل کېدو ترڅنګ وطنه نور ژوندي نیول شوي دي یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکاره د امریکایي او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې د هغو ملاتړ کوي د امریکا د عمومي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل پرون د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل له زلمي خلیلزاد سره له خپلو خبرو ورته څرګنده شوې چې له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوې او هغه ترې خبر دی د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل چې په افغانستان کې سیاسي شرایط وستاسي نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد العثمین ویلي دي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل پرونی حملې د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي د کابل په لویدیز کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین پر مراسمو په برید کې 3 تنه ووژل شول او 22 نور ژوبل شول په دې غونډه کې یو شمېر لوړ پوړو سیاسي چارواکو هم برخه لرله د بریدونو وروسته ویل کېږي چې ګډه وډه شوه داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ لیدلی د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي د بخښنې نړیوالې موسسې دا خبره په هغه بیان کې کړې چې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خپور کړی د دې موسسې د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حامدي په تیرو 18 کلو کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته په اشارې ویلي دا په سخته ترلاسه شوې بریاوې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي د بخښنې نړیواله موسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کورونو کېنول شوې وې بشري حقونه ترې واخیستل شول خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري د موسې په 2009 کال کې د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې خو په عین حال کې د افغان ښځو ستونزو او چیلنجونو ته هم اشاره کړې ده د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن په څلورمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي لومړۍ ورځنۍ مسابقه افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې خو درېمه د باران د اورېدو له کبله لاغوه شوه نن به د هند د هرادوان اسمان وریځ وي خو اټکل شوی چې باران به ونه اوري تر دې وړاندې افغانستان درې واړه شل ورځې سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې سل تنه مشکوک سخت دریځ نیولې. پاکستان دا کسان وروسته له دې نیولې چې له هند سره د دې هیواد کړکېچ زیات شو. ویل شوي چې د پاکستان له لوري په عملیاتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي د هغې سخت دریځې ډلې غړي هم نیول شوي چې د هندي کشمیر په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل د قانون نافظونکو ادارو 121 کسان نیولي. یو پاکستاني چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل امنیتي ځواکونو د جیش محمد ډلې چې په هندي کشمیر کې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی څو غړي هم نیولي. هندوایي جیش محمد د لشکر طیبه سخت دریځې ډلې و څانګه ده. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی تروریستي حملو مسؤلیت منلی و. دا بی پولی خبری اعلانو ټولنې پرون د خزو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي خزو ژورنالیستانو د بې قید او شرط او فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبروري میاشتې تر پایه پورې 340 خبری اعلان بندیان و چې 22 یعنی په سلو کې اته خزینه خبري اعلان دي. د بی پولي خبري اعلان ټولنه چې مرکز په پاریس کې دی وایي دا 22 خزینه خبري اعلان په نه هیوادونو کې بندیان دي. تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران او چین کې بندیان دي. د دې ادارې سرمنشي کریستوف دیلیوري په یو بیان کې ویلي چې دا 22 خبري اعلان له خپل ازادۍ په دې خاطر به برخې کړی شوی دي چې دوی په جرأت لیکنې او یا خبرې کولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پالیسی ختم کړه چې پر اساس یې د امریکا استخباراتي مامورین مکلف دي چې د جګړې له سیمو د باندې د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د معلومات ورکول د حکومت په شفافیت کې خوالی نه راوړي خو استخباراتي مامورینو د اصلي کار خنډ کېږي. د کانګرس غړو او د بشري حقونو ډلو د ټرمپ فرمان غندلی ویلي چې کېدای شي د دې پالیسۍ لغوه کېدا سي آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې ته اجازه ورکړي چې بی محاسبی د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. تر ټرمپ مخکې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې دا پالیسی په دې نیت وضع کړه چې بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه شفافیت زیات شي. دې پالیسۍ سی آی ای چې د افغانستان، پاکستان او سومالیا په شان هیوادونو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې کړي مکلفه کړې و چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو کالنی رپورټ خپور کړي او وښیي چې د حملو په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي. دوستانو خبرونه ملازده ی راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. نن د بار شتما په افغانستان او درست نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وزیر ته خوشبیني ښکاره کړې ده. د رولا غنی د څرګندونو جزئیات دراورو. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر پر مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند کلي اردو د برید غچ واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډیریدو اندېښنه ده. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې یو امریکایي جنرال خبرداری ورکوي چې ممکن داعش یو وار بیا په سوریه کې پښې ټینګې کړي. نن د بار شتما په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په دې ټینګار کېږي چې د خزو په وړاندې د تبعیض پای ته ورسول شي او د نارینهو په شان د حقونه ورکړل شي. د افغانستان لومړۍ میرمن په دې مناسبت له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغان خزو وضعیت ته خوشبیني ښکاره کړې ده او ویلي دي چې اوسنی افغانستان بدل شوی. په دې اړه نور له عصمت ساروان څخه اورو.
په افغانستان کې نن جمعه په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېږي چې یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر حقونو معامله وشي. خو د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی وایي چې اوس وخت بدل شوی او افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې د دوی پر حقونو څوک معامله وکړي. دا وایي
افغانستان دی روز نیستک وکه چون سال تیر شدن
پرونی افغانستان نه دی کلونه تیر شوی. په 1989 کې چې دوی وخت ورسیدل په افغانستان کې یو ډول ګډوډي او وایرانی و. حکومت نو اردو نه و، هیڅ شی نه و، خو اوس د هغه مهال خلاف په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې حکومت او سیستم رامنځته شو. اوس وضعیت ډیر بدل شوی دی. همغه وخت چې طالبان واکمن شول ښځې ډیرې منزوي وې، خو اوس ښځې ډیر قوي حضور لري. میرمن غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ښځو په خپله خپل ږغ پورته کړی دی. د قطر په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي د طالبانو د واکمنۍ په مهال ښځې په کور کښېنول شوې وې، بشري حقونه ترې اخیستل شوي وو، خو اوس افغان ښځې ځانګړی وزارت لري چې په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري. د مؤسسې په 2009 میلادي کال د ښځو د حقونو د دفاع کوونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د پای ته رسېدا د قانون د تصویب یادونه هم کړې ده. میرمن غنی هم په افغانستان کې د ښځو د بریاو یادونه کوي او وایي چې دا پرمختګونه په شانه شي تمول کېدی. دا وایي اوس ښځې په ټولنه کې ډېرې فعاله دي. په ټولو سطحو کې، که سیاست وي یا ټولنه یا اقتصاد، دوی موجود دي. اوس یې څوک حذف کولی نه شي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وایي په تېرو ولسو کلونو کې هغه بریاوې چې افغان ښځو په سخته ترلاسه کړې باید په هیڅ قیمت له لاسه ونه وځي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي چې لا هم افغان ښځې له تشدد سره مخامخ دي او د جګړې د قربانیانو یوه لویه برخه بې ګناه ښځې تشکیلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملي دفاع وزیر هلمند ته د سفر په مهال ویلي دي د طالبانو څخه به پر 215 میوند قلي اردو د برید غچ اخلي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره د کورنیو چارو وزیر، د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري وو. دا تیرې اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو د شورا په نظامی اډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس تای راکی.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یوه اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامی اډې کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین وژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیتول د دې برید د ترهانو نه یو تن د کمانډو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره چول سوي ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول سوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغلی خالد زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکه شوي چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوي تر هغه ځای به تعقیب وو انشاءالله الرحمن. سپدی کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هره سطح او په هره رتبه کې وي د موږ د تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغو ته به د غفلت ځان وکړو چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیري وشي.
د تیرې جمعې په ماښام یوه ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمېر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیر مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد ویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمېر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو تول د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیر وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کمانډو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برعلاوه دې نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی وو، د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی وو چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نه وي، او بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شي نو بیا دی ځي غلچکي برید، دا یو غلچکي برید و چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې، او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدی د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پورې کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کل اردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کل اردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتله او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اورئ. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
لویدوزو ورځپاڼو د کابل په غرب کې د پنجشنبې په ورځ راکټي بریدونو باندې تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د پخواني جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د 24 تلین مراسم د څو راکټونو له لګېدو وروسته ناتمامه پاتې شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په لیکنه، د کابل په لویدیځ کې یو کال مخکې هم د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو انتحاري حمله شوې وه. لس تنه پکې وژل شوي وو او 22 نور ټپیان وو. تاوی د پلازمینې کابل په لویدیز کې هزاره میشتې سیمې په تیرو څو کلونو کې د لسګونو بریدونو او چاودنو شاهدې وې. د ګڼو دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته. د واشنگتن پوسټ په تحلیل، د داعش لخوا د پنځم بریډ داسې وخت اندېښنې زیاتې کړې چې ډېره توجه له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسیدو ته اړول شوې. ډیلی ټلیګراف برېټانوي ورځپاڼې د پنځم ورځې د راکټو بریدونو په اړه د کورنیو چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی خبرې راخیستې چې ویلي دي د برید اصلي عامل نیول شوی او څو ملګري هم پیژندل شوي چې ژر به ونیول شي. برید د جهادي رهبر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسم وشول. اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او مرستیالانی محمد محقق او یونس قانوني، او د جمهوري ریاست بل کاندید عبداللطیف پدرام د دې غونډې ګډونوالو. عبداللطیف پدرام برسیرن ټپی شوی. ډیلی ټلیګراف هم لیکلي، د پنجشنبې ورځې له راکټي بریدونو سره په یو وخت طالبان او امریکایي پلاوی په خطر کې په خبرو بوخت دي. د ورځپاڼې په باور، سګ سوړ او لواورو ډک ژمي په ځینو سیمو کې د جنگ اندازه راکمه کړې، خو په ځینو جنوبي سیمو کې د پسرلي پر راتلو جنگونو زور اخیسته. ډیلی ټلیګراف لیکي، د چارو پوهان ګواښ کوي چې ښایي طالبان په راتلونکو میاشتو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي، څو د جګړې په ډګر کې برلاسي وي او په خبرو کې د نفوذ د آلې په توګه وکاروي. په کابل کې ورسته حمله چې طالبانو مسولیت منلی او په جنیرۍ کې وه، د ډلې د گرین ویلج په نوم د بهرنیانو یو کمپ هدف ګرځولی و. څلور تنه پکې وژل شوي وو او څه باندې نوي کسان ټپیان وو.
غږ لا ازادي راډیو ناوړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډېرو دوه اندېښنه لري. د دې خونې چارواکي وایي چې د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د وتلو سبب کیږي. اکرام الله اکرام له کابل نه نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1490 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونې او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو ډیرېدل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سویر غوړولې او له افغانستان د پانګې د وستلو لامل ګرځي. دی وایي خصوصي سکتور د یو هیواد د اقتصاد پایې دي. د پانګوالو امنیت باید د حکومت لومړیتوب وي، خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پانګوالو فزیکي امنیت ټینګ نشي نو له افغانستان به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که څه هم له افغانستانه د وستل شوی پانګې دقیق شمیرې وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال له افغانستانه د پانګې د وستلو په هڅه کې دي. وسلوالې حملې، د موټرو غلا، انسان تښتونه، جیب وهل او د وحشت خپرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتې ستونزې نه دي، بلکې له دې پدیدو د کابل ښاریان او حتی حکومتي چارواکي هم په امان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبی الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په رڼا ورځ د کابل د مکروریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقو لرونکو کسانو تر حملې لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو. دی وایي د سهار 8:30 بجې وې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې له مخکې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته له کوم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف یې غلا و هم مخ شوی یم. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په ښاغلي یوسفی حمله د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس یې د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسؤلینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دی وایي د پانګوالو امنیت د کابل د امنیي قوماندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال خبرداری ورکړی چې ممکن داعش یو بیا په سوریه کې پښې ټینګ کړي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل د کانګرس خړو ته وویل د داعش پر ضد جګړه له پای ته رسېدو ډېره لرې ده. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي هغه وخت لا ډېر لرې دی چې د داعش پر ضد جګړه پای ته ورسول شي. جنرال جوزف ووټل دا خبرې له دې سره سره وکړې چې داعش ډلې په سوریه کې تر کنټرول لاندې اکثره سیمې له لاسه ورکړې دي. د سوریه په ختیځ کې د باغوس په کلي کې د هغو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي سختو حملو ډېر ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ستونزې پیښې کړي دي. د دې سیمې خلک په تیښته دي. جنرال ووټل خبرداری ورکړ اکثره کسان چې له دې سیمې وسی سخت دریځ دي د داعش پر ضد د دقیقو حملو غوښتنه وکړه. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه تر دې مخکې چې د سوریه په ختیځ کې د داعش وروستي پاتې شونی په نښه کړي، دې ته انتظار دی چې خلک له دې سیمې ووزي. ویل کېږي چې په تیرو درو ورځو کې له دې سیمې تر 1000 ډېر کسان وتلي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. خو جنرال ووټل پرون کانګرس ته وویل سره له دې چې داعش خپلې سیمې له لاسه ورکړي، دا ډله تیاره ده چې بیرته دغو سیمو ته راوګرځي. د ووبل د داعش د سیمو فزیکی کمښت یو پوځي بریا ده، خو وختي ده چې د دې ډلې پر ضد جنگ پای ته ورسول شي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان زیاته کړه د هغو کسانو په منځ کې چې له سیمې څخه تښتي د داعش غړي هم شامل دي، نو پکار ده چې د دې ډلې پر ضد په عملیاتو کې له هوښیارۍ څخه کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپل متحدان هغه مهال حیران کړل چې وی ویل له سوریې څخه خپل ټول پوځیان باسي. وروسته سپینې ماڼۍ وویل یوازې 216 ساعتي ځواکونه د سوریې په شمال کې پرېږدي. د دفاع وزیر په ګډون د ټرمپ د حکومت غړي بیا بیا خبرداري ورکوي چې که امریکایي پوځیان په سوریا کې نه وي د داعش سختریزي به په څو میاشتو کې بیا ځانونه منظم کړي. یاد دیوی چې د هغو 8500 تنو په منځ کې چې د دسمبر له میاشتې را په دیخوا د سوریې له ختیځ څخه وتلي دي په سلو کې لسې د داعش غړي دي.
بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو دی چې د شمالي کوریا له مشر سره یو ځل بیا خبرې وکړي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا او شمالي کوریا له سرمشریزي وروسته پینګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا راغی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو ځل بیا خبرو ته چمتو دی. ښاغلی بولټن دا څرګندونې نن له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل که هغه راپورونه رښتیا وي چې وایي پینګ یانګ د خپلو توغندیو د تاسیساتو بیا رغونه پیل کړې نو دا به خواشینونکې خبره وي. د جنوبي کوریا رسنیو نن د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په تاسیساتو کې د نویو تحرکاتو خبر ورکړ. ښاغلی بولټن که څه هم وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو په تاسیساتو کې د تازه فعالیتونو په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي، خو زیاته یې کړه چې امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره بیا خبرو ته چمتو دی او دوی ګوري چې دا کتنه څه وخت او څنګه پلان کړي. د جنوبي کوریا رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې د پلازمینې پیونګ یانګ د سانومدونګ سیمې د توغندیو په تاسیساتو کې د فعالیتونو په اړه د پارلمان غړو ته معلومات ورکړي. د راپورونو له مخې په دې تاسیساتو کې هغه توغندي جوړیږي چې کولای شي متحد ایالات په نښه کړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو د ملي خدماتو د ادارې مشر سو هون وکیلانو ته ویلي چې د ده په نظر دا فعالیتونه د جنوبي کوریا د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري. هغه همداراز ویلي چې تیر کال په سنگاپور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له لومړۍ سرمشریزې وروسته پیونګ یانګ د یونګ بیون په اصلي اټومي تاسیساتو کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړ. د راپورونو وروسته له هغه ورکول کیږي چې تیره اونۍ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د دواړو هیوادونو سرمشریزه هم بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسمشر ټرمپ هم تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که پیونګ یانګ د خپلو توغندیو تاسیسات بیا ورغوي نو دای به ډیر خواشینی شي، خو ده زیاته کړه چې له کیم سره د اړیکې د هانوی د سرمشریزې له ناکامۍ سره سره ښه دي.
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد پرون په هلمند کې ویل چې په شوراب کې به پر 215 تم کلی وردو د طالبانو د برید غچ واخلي. تیرونه د مارچ لومړی وسلواله طالبانو په خوراب کې د 215 تم کلی وردو پر اړې برید کې درویشتنه وژل او شپاړس نور شو بل کړل. یو جګپوړي امریکایي جنرال ویلي د افغانستان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لدی چې په ښکارا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه ښودلې دا غو ملاتړ کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې. د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي ویلي چې OIC د افغانستان د اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي او د کابل د پرونی حملې د قربانیانو له کورنۍ او د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګندوي. د کابل په لویدیځ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مراسمو په برید کې درې تنه وژل شول او 22 نور ژوبل شول. د بخښنې نړیواله موسسه وایي افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي څه باندې 100 تنه مشکوک سختریزي نیولې دي. او د بی پولی خبریالانو ټولنې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 22 بندي ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بله نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه وړاندې کوو.
د ژوند رنګونه رحمت الله ترکاری خرڅوم غلطه
ترکاری خرڅه کور برک دی هغه څو بچی لري ډوډۍ څو پیدا کوي
بچان خلرم یو لاس نه پره ما ډوډۍ نوم دیو زه یم
استی له کولای سي
لګیا یم په سخت
دی ورځ 2 روپے ګټه
یو نیم سل 200
د ترکاری بیا چې دی ورځ خرڅه نه سبا ته خرابې دي نه مړی
خرابې دي
بیا څه کوي
هغه په تاوان شو استیا چې یار دوست دې شو
ها لکم جی راوړی ترکاری
ترکاری لقلا زمان خان نزور آباد نه چوک عبدالله نه
آل دکاری خلق په څو مثلا یو دسته ګندنه اخلي بیا په څو یې خرڅه
پنځه شي اخلو شلې خرڅو
یو دسته کې 5 روپۍ ګټي
پنځه نیم زره روپۍ کرا ده د کور او بس وروره 200-300 روپۍ مصرف لرم د کور
نو دا بیا له کومه کوي
ولای تاسو خدای پاکې رسوي
پیدا کیږي
په سختۍ
کاکا قرضداري
قرضدار خو یم
څو قرضدار
یو شپږ اویا درم دا د تاو د ماو د کور کې
اسکه غواړي
غواړي
بیا څه ورته وایي
ورته قناعت وکړم خدای مهنه باندې درد
بیا قناعت کوي کاکا مثلا ته څه غواړي تر خمه یو ژوند باید تا درلودلی
ما زه څه ژوند درلودلی چې بس چې ما غوډي وو جامه نه پخه جایل مقصد وصول شي